کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د نفاق ډکې خبرې د هیواد راتلونکي لپاره دردونکې او د هیواد په زیان بولي. دا چې د شغلي عبدالله عبدالله هدف په دې څرګندونو څوک دی وروسته به یې واورو. د افغانستان ولسي جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځای سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. په ستر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
سرکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې سره د بهرنیو سخت دریځو د یو ځای کېدو په اړه خپره شوي وایي ډېر ژر به په دغو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شي. د روسیې ولسمشر له سوریې څخه خپلو ځواکونو ته د وتلو امر کړی. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته له څه باندې 15 کلونو وروسته په دې هېواد کې د بیا پرانیستلو اجازه ورکوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یو ځای کېدو په اړه خپره شوي وایي ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسلوالو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن په کابل کې خبرلاند وویل
په دې وروستیو کې د جوزجان او فاریاب ولایتونو کې په ځینې اندېښنې داس راپورته شولې چې ګواکی هلته داعش شتون لري. د کشفي او استخباراتي کوم راپورونه او ګزارشونه چې موږ ته رسېدلي دي هلته داعشیان موجود دي. سبا به زموږ ګډ عملیات د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات به جوزجان او فاریاب کې پیل کیږي. دا عملیات به د یوې میاشتې لپاره
ده. رحمی په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې به دغه سیمې د داعش له سخت دریځو په بشپړه توګه تصفیه کیږي. د افغان او بهرنیو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې له سوریې څخه د ماتې خوړلې داعش ډلې بهرنیو سخت دریځو چې یو شمېر د فرانسې او الجزایر وګړي یاد شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال په تیره بیا جوزجان ولایت کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو 44 ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، کندهار، زابل، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي د اسلامي دولت ډلې د 11 سخت دریځو په ګډون 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد د ملاتړ خبره رد کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نیو ډیلي کې د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف وویل له دې سره سره چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ یا هغوی ته د وسلې ورکولو په اړه څه وایي په دې اړه هیڅکله هم شواهد نه دي وړاندې شوي چې ګواکې روسیه دا کار کړی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم انتقاد وکړه. ویل چې د ده په باور دغه ستراتیژي به معاصر نه وي ځکه چې هغه تر ډیره د ځواک پر استعمال په هغه کې د ځواک پر استعمال تاکید شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړه ځپلې هېواد دی د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. دا خبر روسی خبری آژانسونو ورکړی دی. د روسیې ریا دولتي آژانس د پوتین د څرګندونو په حواله وایي چې هغه په سوریه کې د روسیې په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته ویلي چې د دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس ته امر کړی چې روسي ځواکونه وباسي او بیرته خپلو دایمي اډو کې ځای پر ځای کړي. د راپورونو له مخې پوتین د همایم په اډه کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم کتلی دي. روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي په پوځي برخه کې د اسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهرې او انقرې څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي و چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. دغه راز د رويټرز اردوغان ته د نږدې یو سرچینې په حواله ویلي چې د روسي او د ترکیه مشران به د بیت المقدس په اړه د ورستیو پرمختګونو په باب هم خبري وکړي. په تیر بیا غولان جو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له پریکړې وروسته چې د خارې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه پر رسمیت پیژندلې راپورته شوې ده. مصر، ترکیه او روسیه ټول د ترامپ دغه پریکړه غندلې ده. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته اجازه ورکوي چې له راتلونکي کال څخه په دې هیواد کې پرانستل شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت نن دوشنبې اعلان وکړ چې تجارتي سینماګانې به له څه باندې 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د راتلونکي 2013 میلادي کال له پیله په دې هیواد کې فعالیت پیل کړي. دغه وزارت اټکل کوي چې تر 2030 کال پورې به په 300 سینماګانې فعال شي. د وزارت د سینماګانو پرانستل د اقتصادي ودې او تنوع لپاره مهمې بللې دي. سینماګانې په دې هیواد کې چې ټولنه یې محافظه کاره ده د 1980 لسیزې له پیله د سخت دریځو چې هغه د کلتور او مذهب هویت ته ګواښ بولي د فشارونو له امله تړل شوي دي. پر دغه بندیز انتقاد کوونکي استدلال کوي چې د انټرنیټ په اثر کې دغه بندیز هیڅ معنی نه لري. دغه اقدام د هغو اصلاحاتو یوه برخه ده چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا پیل شوي دي. هغه په ټولنه کې د پراخو ازادیو د رامنځته کېدو په ترڅ کې دغه راز له راتلونکي کال څخه پر ښځینه موټر چلوونکو هم بندیز لرې کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د نفاق ډکې څرګندونې د هیواد په زیان دي او پر یووالي ټینګار کوي.
چیزی که مانند زهر مضر تمام میشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
همدا موضوع مو له سیاسي تحلیلګر سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د دیموکرات او حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي
حکومت غبرګون ډېر ضعیف دی. اصلا دغه مسایلو کې باید رسمي اعلامیې نه کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دغه وزارت سرپرست وایي نجیب دانش
شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشان میکنه و در منطقه لخمری اینا بازداشت میشن. اینا مستلزم بودن اما مجال درگیری برشان داده نشده.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا واوري چې په نوې ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه سوله. په دې خبرونه کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو اورېدو ته را سر پاتې سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له نفاق ډکې څرګندونې د هیواد د سلامتیا لپاره لکه د زهرو په شان زیانمنونکي دي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل قومي او مذهبي سیاست کولی څوک سالم او مثبت هدف ته نسي رسولی. نوموړي که څه هم د چا نوم وانخیست خو د یو شمېر افغان شنونکو په باور د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په دا سال کې چې افغانان په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي د قومي سیاست مخته وړل د هیواد د سلامتیا لپاره لکه د زهرو په شان زیانمنونکی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې هیله وښوده چې سیاسیون په دې برخه کې خپل ملي او دیني مسؤلیت ته متوجه شي. نوموړی وایي د تفرقې سیاست هیڅوک سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
هغه څه چې لکه د زهرو په څیر زموږ د هیواد سلامتیا ته زیان رسوي، قومي مسایلو ته لمن وهل، د یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې تحریک کول، هیڅ یو او هیڅ کوم کس سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
ښاغلی عبدالله که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست خو یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. د راپورونو له مخې ګلبدین حکمتیار تېره ورځ په خوست کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د بامیانو، دایکنډي او پنجشیر په شان له وړو ولایتونو څخه باید د لویې پکتیا حق واخیستل شي. ښاغلی حکمتیار دغې غونډې ته په وینا کې ټینګار کړی چې دا وخت په هیواد کې د قدرت جزیرې موجودې دي او باید له منځه یوړل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر نور افغان سیاسون او آن چارواکي هم قومي او مذهبي مسایلو ته په لمن وهلو تورن ګڼل شوي او د خلکو انتقادونه یې راپارولي دي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي شرایطو ته په کتو د هیواد سیاسیون باید په خپلو ویناوو کې قومي او مذهبي مسایلو ته له لمن وهلو جدي ډډه وکړي. عبدالروف ابراهیمی د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته وویل دوی زمونږ سیاسیون باید اوسنیو شرایطو ته په پام د افغانستان ملي ګټې چې له هر لحاظ څخه زیانمنې دي په خپلو خبرو کې دا اصل چې سره کرښه ده په پام کې ونیسي. مونږ نه باید مذهبي او قومي مسایلو ته لمن ووهو. هسې نه خدای مه کړه چې مونږ په هیواد کې د یو بل کړکېچ شاهدان شو. ښاغلی ابراهیمی وایي افغانان نورې ډېرې ستونزې لري او له هېڅ ادرس څخه باید داسې موضوعاتو ته اشاره ونه شي کوم چې د هیواد ملي ګټې زیانمنوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه مو راپور واورید. یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي چې د قومي او مذهبي مسایلو مطرح کول اختلافات تحریکوي چې که په هر کچوي باید ډاډه ترې وسي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې د دا ډول مسایلو په اړه د حکومت خبرګون تل کمزوری وي تر دې چې حتی د ده په وینا د ګوندونو او اشخاصو ترمنځ توپیر کیږي. د یوې مرکې په پیل کې یوسف خان ځدران له ښاغلي رنجبر پوښتنه کړې ده چې دوی دې موضوعاتو ته چې اجرائیه رئیس یې ناکام سیاست بولي په کوم نظر ګوري؟
زه ډېر خوشاله یم حکمتیار صاحب خو ډېر طولانی سابقه د سیاست لري په افغانستان کې او ډېر تجربه باید لاسته راوړي. دغه ډېر غیر مسؤلانه یو برخورد یو وینا وه چې ده وکړله او دا رښتیا هم اختلافات تحریکوي د اقوامو ترمنځ او حتی د ولایاتو ترمنځ یو بله مسابقه شروع کیږي چې اوس د دغه قوم کم دي او د دغه ولایت کم دي. دا مناسب حرکت نه وو. زه فکر کوم چې د خپل بم ولیدنا
خو رنجبر سے پوڑان دی د حکومت خبرګون چې اجرائیه رئیس نند وزیرانو شورا د غونډې تر پیله مخکې دغه سرګندونو ته په اشاره البته د چانوم وانه خص ویل چې دا ډول سرګندونې د هیڅ په ګټه نه دي او د افغانستان لپاره لکه د زهرو زیان منون کې دي. ساس پاور د حکومت خبرګونی باید پوڑان دی څنګه وي؟
دا زموږ موافقت دی سره د حکومت خبرګون دی ضعیف دی. اصلا دغه مسائلو ته باید رسمي اعلامي نشي او دغه هغه منفي تاثیرات او اغیزې حداقل منځ لاړ شي.
خو رنجبر صاحب ورته ځینې وخت نا وخت انتقادونه ورته ځینې اختلافي موضوعات که د ځینو نورو ګوندونو لخوا مطرح کیږي او مطرح شوي دي. فکر کوئ چې حکومت بیا یو ډول غبرګون ښودلی که نه؟ دلته یو حزب صرف یو ګوند ټارګټ کیږي.
یقینا دا رقم خدا کار باید ونیسي. طبعا د ټولو ګوندونو په ارتباط باید یو شان برخورد شي. په دې کې شک نشته. منظور مې دا دی چې دلته اصلا یو مسابقه د دغه ګوندونو کې چې هغوی زور لري قوت لري او حکومت دې هغه زورورو ګوندونو تر اغیز لاندې دی.
خو فکر کوئ چې دا موضوعات څېړل کیږي؟ یعنی محقق فرضاً څرګندونه وکړي اعلامیه ورکړل شي اما اوس د حکومت سره په یو میز ناست دی. فکر کوئ چې دا موضوعات که هغه د اجرائیه رئیس د دویم مرستیال وي که کوم ګوند وي اختلافي موضوعاتو یا د افغانستان د ګټو خلاف موضوعات ته اشاره کوي دا موضوعات څېړل کیږي که نه؟
ما وړاندې وویلې دغه حکومت ډېر سخت فشار لاندې دغه زورواکانو د محقق حملې او له هغه جملې نه ده او دغه نور هم همغه زورواک قوتونه چې دي شاوخوا ته دي که هر رقم تیروتنې دي وکړي حتی مرتکب د جنایاتو هم شي دولت فقط و فقط خلاصه کیږي د اقدامات د دولت په اعلامیه کې یا د یو کمیسیون په ټاکلو کې که ډېر دوی مخکې لاړ شي مګر پایلې نه خلک اوس نه خبرېږي.
بلې ډېره مننه رنجبر صاحب محترم.
د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر و بجو پرې پر منځنۍ سپه 12:00 او د ایف ام پر 3.5 سپه خبرونه لري. په نوې ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شوه. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د سیمه ایز امنیت او سوداګرۍ پر مسایلو سربیره به د لاجوردو د لارې په اړه هم خبرې وسی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له وسلوالو طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په برخه کې هیڅ راز شواهد نشته. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د روسیې، هند او چین یا ریک ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپل 15مه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو تجربو شریکولو ته تیاری څرګنده کړه. د انټرفاکس خبری اژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپلو هندي او چینایي سیالانو سوشما سوراج او وانګي سره په نوې ډیلی کې تر کتنې وروسته وویل درې واړه هیوادونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د بندولو او د نړیوالو تروریستانو پر ضد د مبارزې په برخو کې خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړي. د لاوروف په وینا د نړیوالو تروریستانو هغه لست چې روسیه د هند او چین په مرسته برابر کړی د درې واړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو غوره بڼه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې کتنه کې د لاجوارد لارې د مهمې پروژې په اړه خبرې هم په پام کې دي. دا پروژه هند، ایران، افغانستان او منځنۍ آسیا له اروپا سره وصلوي. دا سرک 1200 کیلومتر اوږدوالی لري چې له آذربایجان او روسیې تیریږي او د اروپا تر شمال لویدیځ پورې غځیږي. نږدې یوونۍ مخکې ایرانی چارواکو د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې چې تهران غواړي د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ترانزیت په مهم مرکز بدل کړي، اضافي برخې پرانیستې. د پاکستان سیال هند هم د بندر ته د ستراتیژیک اهمیت په سترګه ګوري، ځکه کولای شي د پاکستان پر ګوادر بندر د افغانستان اتکا کم کړي. روسي خبری اژانس انټرفاکس په یو بل راپور کې همدراز له افغان طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعاو په اړه د ښاغلي لاوروف نوې څرګندونې راخیستې دي. د انټرفاکس د راپور له مخې ښاغلي لاوروف په نوې ډیلي کې د پالیسۍ د څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال ویلي دي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په اړه هیڅ راز شواهد نشته. هغه ویلي هیڅ مهمه نه ده چې امریکایي چارواکي وسلوالو طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه څه وایي، خو لاوروف زیاتوي چې په دې برخه کې هیڅ کله هم شواهد نه وو.
دوستانو، په راپور کې مو اوریدل چې په نوې ډیلي کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د لاجواردو د لارې د پروژې په اړه چې د چارواکو په وینا افغانستان بل اروپا سره وصل کړي هم خبرې وسی. د لاجوارد په ترانزیتي لار کې د روسیې، چین او نورو هیوادونو ونډه او اهمیت څومره دی؟ احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ وزارت لویان سهراب بهمن سره مرکه کړي. شغلی بهمن د مرکه په پایله ولچ د سیمه هیوادونه په دې پروژه کې ګډون ته لیواله دي.
لومړنی ګام چې په حکومت ملي په نظر وو همدا وو چې همګرایي منطقي راشي ترمنځ د هغه کشورونو چې زمونږ ګاونډیان دي، او کولای شي چې په بزرګ پروژو کې تلاجوار کړه، ترافي کړه او کاسایي ګزار کړه، هغه ته په همګرایي شکل و منافع مشترک به وکړي او فعالیتونه بلکه او یو بورد استراتیجی منځ ته راشي. خوشبختانه دا موفقیت هم شته په دې مورد چې افغانستان کولای شي چې هغه پروژونه ترسره وکړي، او خوشبختانه اکثر هم امضای شویده او عملی کارونه هم پیل شویده. اما په لاجورد لاره کې چې افغانستان کولای شي چې آسیای میانه لاره کې په اروپا هیوادونو ته را پیدا بکړي چې صادرات او واردات تسهیل شي او انحصاری حالت کې موجو اغوی ته خلاص شو. او هندستان او روسیه او چین هم علاقمندی چې دغه همګرایي منطقي پروژو نه هم دخیل شي، چې دا کولای شي چې ټول افغانستان ته یو موفقیت دی د همګرایي او اقتصادي فعالیتونه مشخصا د منطقي په سطح کې.
خغلی بهمن، د لاجوارد لاره سیمه ایزه پروژه ده، دا اصلا طرح د افغانستان لخوا وړاندې شوی که دا لاره و افغانستان اوس په هغه باندې اورګړیږي؟
دا یو افغانی پروژه وی او کنسپت او ابتدایي طرح د افغانستان جانب کې بلند شي، او هغه پنځو کشورونه په دې شامل کې افغانستان کې ده، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه. ابتدایي طرح د افغانستان تقدیم شوی دی په 2013 کال کې، او دې قبول کړی چې دا یو لار ده چې منفعت په ټول منطقه کې ده. خوشبختانه دا یو افغانی پروژه ده چې کانسپټ دی افغانانو او ځوانانو مشخصا د دولت لخوا دولاند شوی دی.
د چابهار د بندر او د لاجوارد لارې ترمنز اړیکه څه ده؟
د افغانستان دیدګاه هغه ده چې افغانستان یو سلولار ده په منطقه کې، او کولای شي هغه کشورونه چې په جنوبی آسیا پر آسیا میانه هغه چې اروپا کولای شي چې ترانزیت وکړي، یوازینه لاره په جاده کې د افغانستان لاره ده. او خوشبختانه د عقلانی اقتصادي هم ذهنیتونه په منطقه کې تشکیل شوی ده، او خوشبختانه آسیا میانه جنوبی آسیا یواز یو کشور ده چې نه والی هغه پروژونه کې داخل وشي. اما
ستاسو مطلب پاکستان ده؟
او دا د پاکستان دي چې نه والی هغه پروژونه چې بورد دی هغه ته داخل شي. آسیا میانه جنوبی آسیا مشخصا هند او ایران ټول والی چې یو بورد استراتیجی کې په منطقه جوړ شي او ټول کولای شي چې داخل شي. چابهار لاره تکمیل شوی ده، او خوشبختانه هم موافقتنامه لاسلیک شوی ده، و کولای شي چې چابهار لاره وصل شي په لاجوارد، او دې کولای شي چې آسیا میانه ته او همچنان د اروپا سره لاره پیدا کړي چې واردات او صادرات ترمنځ د دې کشورونه یا هیوادونه آسان شي. هندیان کولای شي چې دا بهر لاره او افغانستان لاره آسیا میانه ته او اروپا ته اموال ته صادر کړي، او همچنان دا یو لاره ده چې موږ کولای شي چې خپل داخلي عواید ولرو، او کولای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه کې افغانستان ولري چې مرسته کومکونه پایته ورسیږي، او دوی کولای شي چې خپل عواید ولري او خپل برنامهونه ګونو ته تطبیق وکړي.
او په دې کې به پاکستان نوی شامل، یعنی پاکستان به بایپاس کیږي.
زموږ اقتصادي دیدګاه هم داره، هر کشوران چې غواړي چې یو بورډر استراتیجی داخل شي هیڅ نو محدودیتونه نشته. هغه کشورونه چې نظامی او سیاسي ملاحظات کولري هر عمر دا کشورات بایپاس شي او نشي کولای شي په دې منطقي پروژونه استفاده به وکړي. امیدوار یو چې هغه اقلانیت اقتصادي په نورو ممالکو په منطقي کې شکل تشکیل شوی ده، پاکستانیا هم په دې مورد فکر به وکړي او تغییر د استراتیجی براوړي.
د سوداګری وزارت ویان سهراب بهمنو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د سنوس په هم ورسوي نړیوال موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو نامنتظره سفر سوریې ته تللی دی. د روسیې خبری اژانسونو رپورټ ورکړی چې پوتین روسی پوځیانو ته امر کړی چې له دې جګړې ځپلې هېواد وتل پیل کړي. همدا وضو صفی الله ستانکزی تعقیب کړی دی. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، د دې موضوع تفصیل کا اوریدونکو ته وایست.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حمیمیم هوایی اډه کې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. دواړو مشرانو په غې کې ستړي مشه ورکړه. پوتین نن په ناببره توګه سوریې ته ورسېد او خپل پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هېواده وتل پیل کړي. هغه وویل تروریستان یې مات کړي او که بیا سر پورته کړي سخت به یې وځپي. پوتین که څه هم له سوریې د روسی عسکرو د وتلو امر وکړ، خو وی ویل چې د دوو دایمي پوځي اډو حمیمیم او تارتوس بنسټ یې ایښی دی. روسیا په هغه جګړه کې چې پکې د شاوخوا 3.5 لک کسانو وژنه تایید شوې او میلیونونه نور بې کوره شوي، د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روسیې خپلې متحدې سوریې ته زیاتې پوځي مرستې ورکړي او په ګډه یې عملیات ورسره مخته وړي. د بشار اسد رژیم هم اعلان کړی چې په جګړه کې بریا خپله کړې او د اسلامي دولت ډله یا داعش هم په بشپړه توګه ځپلې ده. سوریې کورنۍ جګړه د 2015 کال په مارچ کې د دولت لخوا د مظاهره چانو په ځپلو پیل شوه. روسیې د 2015 کال په سپتمبر کې په سوریه کې پوځي ښکیلتیا د هوایي عملیاتو په ترسره کولو پیل کړه. بشار اسد یې د مخالفینو له لاسه وژغوره او د جګړې د بریا تلې د هغه په خوا اوردرنه کړه.
ډیره مننه کوم صفی الله ستانکزی.
آزادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځای سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن له پیښو سره د مبارزې عالي ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د واورو تر ورښت مخه د یادو کورنیو ستونزې هوارې کړي. تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استازي وای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د روانو جګړو له امله په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ سوي چې په ناسم وضعیت کې دي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ له پیښو سره د مبارزې په ادارې او د سرې میاشتې په ټولنې غږ وکړ چې دغو کورنیو ته د پام وړ مرستې ورسوي. هغه وایي د نړیوالو تروریستانو له لورې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې یو شمېر کسان بې ځایه سوي چې دا یوه فاجعه ده. د بیړنیو حالاتو په کمیټه او سرې میاشتې ټولنې غږ کوم چې څومره چې ژر کېږي د بې ځایه شویو ستونزو ته دې رسیدګي وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې په ځینو شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې سوي چې خلک یې له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ولسي جرګې غړي سید محمد شریفي بلخابي وای د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 1500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له ناسم وضعیت سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری څه موده مخکې ویلي و چې شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه سوي او راستانه سوي کډوال لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي ټولو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي دي چې له اړتیا سره سم به ویشل کیږي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې له کورنیو بې ځایه سویو سره د مرستو لپاره اړین مواد استول سوي دي. هغه وایي په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو او په ټولو کې په 14 ولایتونو کې اکمالات سوي. په ځانګړې توګه جوزجان ولایت ته مو په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي. والیان چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مسؤلین دي هم دې تصمیم نیسي، نه یوازې میرزا اولنګ بلکې ټولو ولسوالیو کې له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. ښاغلی سیاس زیاتوي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطر د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې حقیقتانی ولې چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لس غړو په وژلو تورن دي. د دې وزارت ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغه قضیه د دوو نورو تورونو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د دې قضیه عاملین دي په علني توګه اعدام سي. نور حال وصل وسال ورکوي.
په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژنه درې تورن کسان چې د افغانستان شمال ته تښتېدلي وو د بغلان ولایت د پلخمري ښار د خواجه الوان په سیمه کې د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دغه قضیه کې د ښکېلو دوه نورو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي.
موږ یو تحقیقاتي ټیم له مرکز کابل نه د افغانستان شمال ته لیږلی وو. سو تورن کسان نسی چې دغه کسان د پلخمري ښار خواجه الوان سیمې ته د بیرته ستنېدو پر مهال ونیول شول. له دوی سره یو فرونر موټر، یو کلاشینکوف او یو تومانچه هم د پولیسو لاسته ورغلي. تورن کسان تیر شپه کابل ته انتقال شوي دي.
د کابل پولیسو دوه ورځې وړاندې ویلي چې د 15 او زیاړون د 1500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لاس غړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د مشرانو او ولسي جرګې یو شمېر غړو دغه پیښه ټکان ورکوونکي بللې وه او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي وو چې د خلکو د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. سمو د مخکې د لسمې امنیتي او زیاړون د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته یوه پیښه کې ووژل شول. په لومړیو کې د دغې پیښې په اړه ویل شوي وو چې دغه ماشومان د برېښنا او یا هم اور لګېدنې له امله مړه شوي، خو وروسته د کابل پولیسو دوه تنه د دغې قضیې په تور ونیول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وژنو او تښتونو د پیښو عاملین باید د اړوندو ارګانونو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شي. د جرګې د شکایتونو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو وژونکي باید ژر تر ژره اعدام شي.
زما غوښتنه من هیڅ د یو افغان، د یو مسلمان، د ولس ته واستاد د لوی سرنګوالی او د محکمو صدادلی او قضایي ارګانو سره دغه د چې دغه مجرمین چاغه اختطاف کوي د خلکو اولادونه تښتي او یا په دغه چې د رحمی سره د یو پامل دولس کسه وژني یا قتل طریقې کوي د دې لپاره مطلق زما غوښتنه د خدای د قران تطبیق دي شریع احکام دي چې باید قصاص ژر تر ژره بې درېغه د دې درې محکمې وشي او دې علني
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پورس د وزیرانو شورا د ناستې تر پیل دمخه په کابل کې د وی کورنۍ د لس وغړو د وژنې په تور د دریو کسانو د نیونې خبره وکړه او لاړوند ارګانونو په جدي ډول د دغې قضیې څېړل وغوښتل. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې د نیول شوو کسانو دوسیې له تای مراحل کېدو وروسته به د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته واستوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د خبرونی په پد برخه کې نور کورنۍ او بهرنی راپورونه هم لرو، خو اوس چې په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې یو ځل بیا له نوري اسنوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه خپر شوي وایي، ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسله والو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو شمېر ولایتونو کې د تېرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسله والو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د ننګرهار، لغمان، غزني او هلمند په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوې دي، اسلامي دولت ډلې د یولس سخت دریځو په ګډون شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد ملاتړ خبره رات کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډلې کې د پالیسۍ یوه تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړه ځپلي هیواد د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. د یو بل خبر لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مثلي سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهرې او انقرې څخه لیدنه کوي. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته اجازه ورکوي چې له راتلونکي کال څخه په دې هیواد کې پرانستل شي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویلي چې له دای له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرزمت پیژندلو لار تعقیب کړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې د دې ټولنې پر هغه دریس ټینګار وکړ چې بیت المقدس موقف په اړه نړیوال اجتماع ته دا ټولنه ژمنه پاتې کیږي.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو، مرزی احمدزی به مو د سپورت ډګر په نوې پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انټر کانتیننټال کپ سیالۍ له تلولي سره نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله د انټر کانتیننټال کپ سیالۍ په وروستۍ لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ماتې ورکولو سره د لوی وچو جام اتلولي خپل کړه. افغانستان د انټر کانتیننټال په سیالۍ کې درې ځلې ګډون کړی او دوه ځلې د دغو سیالۍ اتلولي ګټلې. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوی وچو جام اتلولي په 2019 میلادي کال کې خپل کړه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تېره ورځ له آیرلند نه د درېو لوبو لړۍ یو د دوو پر وړاندې وبایلله. د افغانستان د کانګ فو ملي لوبډلې د آسیا د اتلولي په دویم پړاو سیالۍ کې د دوهم مقام د ترلاسه کولو ترڅنګ دوه د سرو زرو، شپږ د سپینو زرو او درې د برنزو مډالونه ترلاسه کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مډالونه په بیلابیلو وزنونو کې د افغان کانګ فو 15 کسیزې لوبډلې ښځینه او نارینه لوبغاړو ګټلې دي. دغه سیالۍ د ایران په کوربتوب د ویشتې ودونو د لوبډلو په ګډون سره د روان میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه پیل او نن پای ته ورسېدي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا لوبډلې ویاریال ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بارسلونا له لوبډلې څخه لیونل میسی او سوارز یو یو ګول ترسره کړ، خو ویاریال ټیم تر اخره پورې یو ګول هم ترسره نه کړ. او دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بل لوبه کې اسپانیا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې او 1:30 دقیقې لوبه کوي.
مرسی احمد زینه من راکم اوسم یو نړیوال مسور اخلو سپینې مړې فلسطینی چارواکي تورن کړی چې د سیمې د راتلونکو پاړه خبرې نه کوي فلسطینی چارواکو د هغه څه په خبرګون کې چې ډونالد ترامپ د اسرائیل د پلازمینې په توګه بیت المقدس په رسمیت وپیژنده د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې رد کړې دي مایک پنس تر کریسمس د مخه منځنی ختیځ ته روان دی سفیر الله ستنګزی په دې اړه تفصیل کوي
امریکا خوشینی خودلی چې فلسطینی چارواکي له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د سیمې دراتلونکو پاړه خبرو ته حاضر نشول دا خبره پروند د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د دفتر یو مسول جرات ایګن په یو بیان کې کړی ده تمه د مایک پنس د دسمبر تر 15 د مخه چې د کریسمس له رخصتې سره سمون خوري منځنی ختیځ ته سفر وکړي د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو یاور مجدی الخالد ور مورز ویلی چې هیڅ کوم لیدنه به ونه شي ځکه د خبره امریکا د بیت المقدس پاړه په پریکړې سره ټولې ریکر خیمات کړی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشمې پر ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او خپل سفارت به انتقال کړي د ترامپ د خبرې د امریکا د زینو ملګرو په شمول د نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو توند خبرګون وپارو د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو بیړنۍ غونډه کې د ډونالد ترامپ پریکړه وغندله او ویل نور نو واشنگتن د اسرائیل او فلسطین د سولې یو بې پرې منځګړی نشي ګڼل کېده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د امریکا د پریکړه غندلې او اسرائیل یو تروریست د دولت په لړۍ ده خو اخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی بیت المقدس له 3000 کالو را پدی خو د اسرائیل پلازمینه ده او د خبره هر څومره ژر چې فلسطینیان د حقیقت ومني د سولې خبرې هغومره ژر پیل دی شي نتنیاهو پرون د خبرې په پاریس کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره چې د امریکا د پریکړې په اړه تون دریز غوړه کړه بیان کړي اخوا نتنیاهو نن د اروپאי ټولنې د بهرنی سیاست لمشره فدریکا موګرینی سره په بروکسل کې وکتل اغه موګرینی وویل د بیت المقدس په اړه د خلیک تر معلومیدو پورې په یوې واحد نړیوال اجماع دریږي دا وایي موږ به د بیت المقدس په اړه نړیوال اجماع ته درناوی جاري وساتو تر څو چې د مقدس ښار د برخلیک په اړه کې لخواوي د مستقیمو خبرو په مټ یوې پریکړه ته ورسیږي موږ هیله لرو چې کې لخواوي د نړیوال ټولنې په ملاتړ له بل سره خبرو ته کینی د ملګرو ملتونو سازمان د بیت المقدس په سر د راپورته شوی لانجو په اړه ویلي چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوو دولتونو له مستقیمو خبرو بل هیڅ لار مؤثره نه ده او د سولې خبرې زیانمنوي د ډونالد ترامپ د چهارشنبه ورځې اعلان په ګڼو اسلامي هیوادونو له هغې ډلې په خپله فلسطین اردن ترکیه پاکستان افغانستان او مالیزیا کې مظاهرې وپارولې او په غزه کې کړکیچ لا پسې زیات کړ
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. سمشغله ازادي رادیو ری دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو خبرونه پر وې پنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام د ژمنې سره سم چې مور شته ویلو چې د نن ورځې اونیس پروګرام یو کلیزر ژغونه دی خبرې دوته چمتو دی د بورس وارو ترغه د مخه یو بل تفصيلي راپورت تاسو پام راړوم د پدې اړه د چې د افغانستان په غوول سوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي یا لور امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي اداري کارونه او د حکومت خدمات څنګه پرمخ ځي د دفاع وزارت وایي په هلمند غزنی او زابل او بدخشان ولایتونو کې نږدې لس ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفو په کنټرول کې دي د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې سرمفتش د 2018 میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې وسلوال طالبان پر یو ولسوالۍ کنټرول لري صالح محمد صالح دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی
عبدالله د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ژوند کوي دای او د کندهار یو بل اوسیدونکو چې نو غوړی نو می واخیستل سی وای په لورو پروتو ولسوالیو کې د دولت لخوا خلکو ته اساسي خدمات نه رسیږي
په اکثر ولسوالۍ کې د حکومت لاسرسی نه کیږي نو اکثره خلک چې د ولسوالۍ د په طالبانو سره پیسې لیکي او طالبانو ته ورځي
په شاوخوا پروتو ولسوالیو کې دولتي خدمات نشته په خاصه توګه حکوکی او د محکمو د قضا چې دی شتون نه لري نو ځکه خلک مجبور دي چې و طالبانو ته مراجعه وکړي
په نړیوالو راپورونو کې ویل سوي د افغانستان په هغو ولسوالیو کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دي یا دوی اورباندې نفوذ لري اکثره حقوقي او نور مسایل په دودیز ډول د وسلوالو مخالفانو د غړو لخوا حل او فصل کیږي د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند، غزنی، زابل او بدخشان ولایتونو کې نه ولسوالۍ د حکومت له کنټرول وتلي او د دولت وسلوال مخالفان ورباندې حاکم دي، چې هلته دولتي چارې او نور خدمات هم له ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو ولسوالیو نوم وانخیست.
نه ولسوالۍ د مخالفینو البته مرکزونه په لاس کې دي، چې هغه د هلمند، بدخشان، زابل او غزنی په ولایتونو کې.
په جګړه ځپلي هلمند کې بیا ولایتي اداره تاییدوي چې 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د والی ویان عمر ځواک مو په دې اړه پوښتلی.
دیشو او باغران ولسوالۍ له 1400 کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې دي. دغه راز خانشین، نوزاد او موسا کلا ولسوالۍ هم په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي، چې ټولې 15 ولسوالۍ کېږي.
د هلمند د والی ویاند وی له دغو 15 ولسوالیو پرته د هلمند د نور ولسوالیو په مرکزونو کې ولسوالان سته. اخو د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې چې 9 ولسوالۍ لري، یمګان او وردوج له 2 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د جرم، بهارک، شهدا او راغستان ولسوالیو پر ډیرو برخو هم کنټرول لري.
یمګان او وردوج ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د څو نورو ولسوالیو په کلیو کې هم دوی فزیکی حضور لري. د دغو دوو ولسوالیو چارې زموږ په ورڅیرمه ولسوالیو بهارک او جرم کې ترسره کیږي. د یمګان ولسوالۍ چارې په جرم او د وردوج ولسوالۍ کارونه په بهارک ولسوالۍ کې ترسره کوو.
افغان چارواکي وایي په زابل کې خاکي افغان او په غزنی کې ناوه ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. په میدان وردګ کې بیا له 8 ولسوالیو جغتو او دایمیرداد هغه ولسوالۍ دي چې ویل کېږي له لوړو امنیتي خطراتو سره مخامخ دي. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل په دغو دوو ولسوالیو کې د لنډ وخت لپاره ولسوالان نسته.
دغه دوه ولسوالۍ چې لوړ تهدید څخه برخورداره دي، دغو حالت هم یو څه تغییر کړی. مونږ وتوانېدو سږ کال په دغو دوو ولسوالۍ کې د سیمو اوسیدونکو او قومي مشرانو په همکارۍ یو شمېر انکشافي پروژې هم تطبیق کړو. کله دغو ولسوالۍ څخه ولسوال صاحبان کورونو ته د رخصتۍ په توګه راګرځي، نو بیرته د تګ په وخت کې یو څه ځنډ رامنځته کیږي، په دې خاطر چې مونږ اړ یو تر څو ولسوال صاحبان د یو قطار په وسیله یادو ولسوالۍ ته ولیږو. نو کله ناکله په دې کې ځنډ رامنځته کیږي، یو څه لنډ وخت لپاره هلته ولسوالۍ کې ولسوال شتون نه لري.
د افغانستان د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي په هغو ولسوالیو کې چې له لوړو امنیتي خطراتو سره مخ دي، د دولت حاکمیت نسته او د دغو ولسوالیو چارې د اړوندو ولایتونو په مرکزونو یا هم ګاونډیو ولسوالیو کې د ولسوالانو لخوا پر مخ روانې دي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته ونه ویل چې دا ولسوالۍ کومې دي.
په هغه څو ولسوالیو کې چې د لوړو امنیتي تهدیداتو له کبله د ولسوالۍ مرکز د لنډ وخت لپاره خپل فعالیت بندوي، ولسوال په ګاونډي یا بل ولسوالۍ کې چې امنیتي وضعیت یې شوي چارې سنبالوي، خو کار یې لږ متفاوت دی. دوی له خلکو او قومي مخورو سره ګوري او د هغوی غوښتنې اوري او لیکي.
میرمن یوسفزاده وایي د افغانستان د 301 ولسوالیو له جملې 40 ولسوالۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. ویل کیږي د ځینو ولسوالیو په مقرونو کې د ولسوالانو نه موجودیت خلکو ته د خدماتو د رسیدو چارې ټکنۍ کړي او حکومتداري یې کمزوري کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکې اداره هم تاییدوي چې په ځینو ولسوالیو کې د ولسوالانو نشتوالی سبب کیږي چې په چارو او د خدماتو په رسولو کې ځنډ او خنډ راسي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې یا سیګر د روان لمریز کال په غویي یا سور میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه وسلوال طالبان پر 11 ولسوالیو کنټرول او پر 34 نورو ولسوالیو نفوذ لري. د دې راپور له مخې افغان حکومت پر 90 ولسوالیو کنټرول او 146 نورو ولسوالیو نفوذ لري. پاتې نورو ولسوالۍ لانجمنې ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې ویلي وه افغان ځواکونه د افغانستان پر 2/3 برخه نفوذ کنټرول لري. هغه وویل هڅه کیږي چې د افغانستان پر نفوذ د افغان قواوو د نفوذ اندازه 80% ته ورسوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زرغغون ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو واوریدل چې د زرلخت خواخه پر دې خوشاله و چې نګوري به قانوني نه کوي کناروغ خپلوان هم به نوبتي نه کوي او خپلواري ډاکټر ته دیږي. اوس به واورو چې مساګل چاته د خوشاله سندري وایي.
زلک پټی کوتره خورې ګملر برا تو تکای نیم چپړې باندې ویر کوم سلد کشمیر کوم سلد کشمیر کا لا 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 لا
وا مساګل زویا تاسو نه ما شمانو کانی دې رخصتی دې چې اوس لا کفتر سره سندري وایي.
وای سنم ګلې موري نو زما په ماشوم توپ کې دې شک دې تا وای کک څه بالا
ما کا وزویا زلمای لزان ماشوم ما جوړاوا لاشه پم زکه کار وکه
ما کا وسنم ګولیا دی لا خسره خل ماشوم يم کنه نزوان داس یلکز چې بیا زوان راته و نه وای تا وای ښه
ولې درته و نه وایم
سکه مراته وایا که زوان درته ښکارې دی بیا به د خپل زوان زویا حق پزای کړه و اوس چې ماشوم دی پریک د چې کوتري ولوبي
د چې شیخ مینه دای په ځای کړای زویا
بس نو د خلکو مایند ډېر یو خیر یې دی چې زمونه ځوانان سي کلی په کلی کور په کور ورته ګرځي او ورته ګرځي ورته ګرځي تا وایخه
موسا ګل زویا ډېر درته وګرځیدم خونجلې مې درته خوښه نسوه
نه منم دی
ښه نو ته ووایه چې څنګه نجلې درته خوښه کړم
دا خو څه ګرانه خبره نه ده دی داسې ښایسته نازدانه نجلې لکه لکه د اسمان لټپټي کوتره ته وایښه
وایي دې ما لیونیه زویا
مامور صاحب زمانه تو برش ټول راغلی دی کنه
یار رئیس صاحب محترم زه خو چې ګورم تاسو ډیر څوک باندې پاتې کڅنګ ته بجانې ته ګوره چې خويند نه پاتې هغه بیا ګلې مانی ډیر کوي
مامور صاحب خويند له ټونو مخکې راځي بیا زموږ د دفتر خورلنې خو نام خدای ډیر تکړه دی
ته بجانې زموږ د دفترونه هم تری کم نه دی نن چې کومه غونډه ده دا هم دی وسیاله نتیجه ده او به ګوره چې دا سیالي د دفتر د خويندو په ګټه ده او که د ورونو
نو رئیس صاحب زموږ په دفتر کې حکومت ورزشي ټیم لوبم نه دا کړي تاسو د څه شي مسابقه یادوي
بس نو نور تاسو چرت پکې وای
رئیس صاحب زه وایم چې زموږ د دفتر نارینه او ښځینه مامورینو ترمنځ یو څه کشمه
رئیس صاحب ما هم هم دا ځواب وایو
خا مامور صاحب زمانه تا چې هم دا ځواب وایو نو دا کشمکش څنګه وو په چی شي وو ته سم پیوغه یګه
اصل خبره دا ده چې دا د خزو په وړاندې یو ډول ظلم وو دوی ته په کم سترګه قتل کېدل حقونه تر پښو لاندې کېدل اول ما د طیبه جان په لیاقت سترګې پټولې
آفرین آفرین مامور صاحب زمانه تا ټوله خبره خلاصه کړه زمونږ په دفتر کې همدا مسابقه روانه و چې حق حقدار ته ورسیږي
خو رئیس صاحب تاسو ونه ویل چې د دې مسابقې ګټونکي څوک دي
دواړه ټیمونه یعنی هم خزینه مامورین او هم نارینه مامورین
هغه څنګه
هغه داسې چې خزینه مامورینو د خپل حقوق لپاره په کلکه اراده هلې ځلې وکړې او ځینو نارینه مامورینو چې د ښځو په حقوق سترګې پټولې ځانونه اصلاح کړل تعبیز او فساد پر ځای د حق پلوی وکړه.
رئیس صاحب پرختیام چې دا ډیره بختوره مسابقه و.
د همدې بختوره سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی. زمونږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده. دا برای د تاسو ټولو ته مبارک.
اے وایم جنو انا ونه سم چور چا پیره را تا ویشی دا کتابونه اخوا کی دی شابسی دغه سی اے جمیلی ته تم ویل چې دغه خوا ودرېګه دی خو راشه هغه دا چپشی چپشی چې معلوم سای برغلا چپشی
ولار سی
شابس کی نه وایم جنو دانن مو څه درما جوړ کړی دا پلوشه ته پاتہ
معلوم صاحب کاملې سموایل
دا می ویلې چې ولی مو کړی جوړ کړی دا ا دا په منځ کې انجلی څوک ده چې سره او شنه شالونه مو پرې اچولې دي
دا سره او شنه شالونه مو چې په غوړولې دا یادوي
هو ام دا یادوم خبره مې جوې زری جواب راکا
نو معلوم صاحب کاملې تا خو هم چیرته نه ویلې دي لیدلې کنه
هو خود مې لیدلې ده خو په مکتب او صنف کې نه یا مې په کورونو کې لیدلې او یا په هوټلونو کې
خدا بل ډول نامې دا دنه ویل چې زم خپل خون کې دنه وی ته پجامو کې نه يم لیدلې او زه خپل خلکو ته یو پیغام هم لرم
وانجلې په دې خبرو به مالی و نه کی دا مکتب وګوري او تاسو دا ډول درامي وګوري ته صبر وکړه چې د دې ناوې مخلوط کوم
هله انجنو ګلونه پیوښیندې هله هله وا وا
اوه ګلاله د دې مبارک مبارک
مننه معلم صاحب دې شو خنجنو نه پرې خودم کنه ما داسې نخره نه کوله
نه نه دې کول نخري خو دې خوانځه کراکه چې خامخه به یو کله پیغام پکې وی زکه ستا ملګری دې یو پیغام خبره هم وکړه
هو پیام خدا دی چې واده او ناوی توب د زده کړې مخه نه نیسي دا دی زه ناوی یم خو زه در ناوی توب وروسته مکتب وایم او علم حاصلوم
شاباس نام خدای دی وی دا ډیر لوی پیام دی ښه ګلالۍ تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي
کور ودان معلم صاحب ستاسو د مینې ډیره پوروړې یم ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زمون کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې
شاباس ګلالۍ خنجنو کتابونه هم راواخلې چې نوی درس شروع کړو
شاباس ودرېګا ایوا کوچې اس ریګ دی لکه دی ولې پانه
ته خو کوچي
باید او چې لکه دی زمری غونډه تکړه وای نه سدای
ما ته وای
او خط ته وایم سمور ته خو مې نه وایم اس نو مې زلزلہ ده ریګ دم په زمکه زلزلہ نه دراغله
ز ترور بیبیم
ترور بیبی دا نوم دی بلزمانه دی چا خبر استر کی پیخوگیگی دا خوب خامار توادکو دا سنو میگی
ز نازیا نمیگم
نازیا وا نوم دیم خکلای دی بی خیل خامار سر جوڑیگی وا دا پاس برا چھٹا کوچی دا خکل پیغلا دا خبر جنا څنګه زما پاس پره ده کوزه ش سپین سترګې زما لاس نه لکه چې زلزلې نه نه خبره
بی بی ما ته دې څه وایل
نه نه تا ته مې نه وایل ستا غې مور ته مې وایل چې زما لاس نه کوزه شي
اخه ده بی بی
سرکوا زما اس دې خواته راولا
دادی زداس جلا درته نیسم تاسو خپل لاس ته ور وخیجی
اوس پریک د سپین سترګې کوچی ته به زما مزدور وې هی زړې
ته وای زلزلې
تا او نازیا کوچیان ته وای چې په ناغه کې دا ټول رمې را ټول کی کنه خپل ډلې ته دا د زنګ وهم چې ټول در پسې راشي او په زور مل ماشومان سره بوزي
وای زلزلې
نو زما په خوله به کوچیان کله را می راټولي.
چپ چې دویمه خبره دې وانه ورم، په منډه ورشه او ټول کوچیان زما له خبرې نه خبر کړه. دا ته څه کوې؟ کوچی پیغلې،
زلزلې په کراره شه وایم. کوچی پیغله نه یم، زه یم افسر مرسل.
څه افسر مرسل؟
نازیه ټلیفون ترې واخله. ترور بی بی تیم جیب تلاس که کبا مفتوان چور سر بی تری واخلا
جر دست سبر شکفون تور بو
دست سبر شکفون تیلفون را کبی
خمارا تو بار بکا
یه خانه گونست
دفع خبره نپوشی گی
خمارا خمارا
وا جلی نه چی پنه غرزی گی
بری دایه چی پس مکه و غرزی گی
وا مستاله اصلا نه چه ده خمار دو کسان رست
بیڑا وکیس چی زلزلہ د اوخ په بار کې وترنو چاو دې ځای ځانونه وباسو حالا زر کوي د خامار د مقابلې لپاره بم یو څه طریقه جوړ کو حالا زر کوي زر کوي
گرانو اوریدونکو تاسو له ګلالۍ نه داسې واوریدل چې ویل یې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي. دا د زه تر ناویتوب وروسته هم مکتب وایم او علم حاصلوم. پوښتنه، ستاسو په فکر که تر واده وروسته هم نجونو ته د زده کړې لارې چارې برابرې شي، د کورنیو او ټولنې د ژوند په کومو برخو کې به ښه بدلونونه راشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
شوخ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقرار د چا د شوخ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقرار ماته د خورا ببر سر سری ګریوان سره د دې چې ګرځم